درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو چې لږ شی به پیل شوي او د ماشام تر او بجو دوام کوي هر کله کوم نننه یک شنبه د مریض د 1401 نیوی د جدیل لسمی او د میلادي 2012 کال د ورستۍ میاشتې له دیرشمې سره برابر ده. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، په جرمني کې د یو افغان مدافع وکیل څرګندونې اوري چې وای د کندوز د 2009 میلادي کال د بمباری د قربانیانو د کورنیو لپاره به له جرمني څخه لوی تاوان واخلي. د ولسي جرګې ځینې غړي د مځکو د غاصبانو د نومونو پر نه افشا کېدو انتقاد کوي. په لوګر کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون د احتمال حال هم درکوو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د لوګر یو شمېر اوسیدونکو پرون وویل چې د دولت وسلوالو پاڅون ته اړیستلی دي. پر لپسې ورشتونو د شبرغان په لسګونو کورونه وران کړي دي او په پاکستان کې د یو ویشت تشتول شویو ملیشه ځواکونو مړي وموندل شول. د خبرونو تفصیل: د لوګر ولایت چارواکي وایي د مرکز پولي عالم او کلنګار په څیر ځینو نږدې سیمو په لسګونو اوسیدونکو پرون له والي سره په کتنه کې وویل دوی د طالبانو له لوري له وژنو او ځورونو څخه په تنګ شوي او دې ته تیار دي چې ولسي پاڅون وکړي. د لوګر د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دولت هم له دغو کسانو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. دین محمد درویش وویل د غونډې ګډونوالو د ولسي پاڅون ژمنه وکړه.
زیاتره سیمو نمایندگان فعالیت که روان شوی و زیاتره برخی در لوګر مرکز مربوط د کلنګار د بیلابیلو کلو ځوانان اوسیدونکو او هغه کارګرانو چې دوی په بیلابیلو ځایونو کې دوی کار کوي دولت ته مراجعه وکړه او ویل چې موږ نه د اوسیدونکو باید موږ ژمنه وکړي چې که موږ د سلامت یا د امنیت ساتنه ونه کړي موږ خپله قیامونه کوو.
په لوګر کې په وروستیو کې ناامني زیاته شوې او هغه کارګران هم په نشه شوي چې د ناټو په مرکزونو او یا هم دولتي تاسیساتو کې د بیا رغونې کارونه کوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي په ناڅاپي توګه د واورو او کنګلونو د ویلي کېدو له کبله څه باندې څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې په لسګونو کسان د ځان ساتنې لپاره له خپلو کورونو وتلي او د ژمي په دې سړو کې د باندې شپې سوا کوي. د جوزجان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق ازادي راډیو ته وویل
24 خانه در قری خیرخانه تخریب شده.
دی وای چلربش کورونه په خیرخانه او 15 نور کورونه په یانګکین کلی کې ویجاړ شوې دي. مش خپل سروي بشپړه کړې ده. ایما قوبل چې تر اوسه نه د ریاست او نه هم نور مرستندویانو اړو خلکو ته عاجل مرستې رسولې دي. د یویش تشتول شویو پاکستانی سرتیرو مړی موندل شوی دی. دوی د دسمبر په 28 نیټه تشتول شوی وو چې مړی د پیښې له ځایه 4 کیلومتر لری موندل شوی دی. یو پاکستانی چارواکی نوید اکبر نن وویل د یویش تشتول شویو امنیتي مامورینو مړی چې په مرمیو وشتل شوی موندل شوی دی. اکبر وایي یو سرتیری ژوندی پیدا شوی چې ټپی دی او روغتون ته انتقال شوی او بل سرتیری د تشتونکو له منګولو ژوندی تښتېدلی دی. سختریزو وسلوالو له پېښور نه د باندې پر دوو نظامي پوستو په برید کې درویشت پاکستاني سرتیری نیولي وو. یو چارواکی ګل شهزاد وویل د سرتیرو د تشتولو او پر پوستو د برید مسؤلیت طالبانو منلی دی. پاکستانی چارواکي وایي پرون په کراچۍ کې په یو بس کې 14 لشتلشه څلور کسان ووژل او تر څلور زیات نورې ټپیان کړل. په کراچۍ کې د جنار روغتون یو ډاکټر سمی جمالی وویل د اتو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د محمد اجرم په نامه د پیښې یو شاهد ریوټرز خبري آژانس ته وویل د به مش لری ولاړو. کله چې مو د چاودنې ژغ واورید د ځای ته رانږدې شو ټپیان مو ولیدل چې پراته وو. ماشومان او ښځې هم پکې وي. دوی موږ ژر روغتون ته ولېږل. پولیس وایي د چاودنې د علت په اړه څېړنې کوي چې آیا دا چاودنه د کوم بم وه او که د سي این جي ګاز و. په تېرو لسو کلونو کې د پاکستان صنعتي ښار کراچۍ د سخت دریځو وسلوالو د ګڼو بریدونو شاهده وه. دلته فرقوي شخړې هم زیاتې دي. په پاکستان کې چارواکي هغه اداوي چېډي چې ګواکي د ټوخي یو ډول شربت په تیرو دریو ورځو کې لشتلشه څلور ویش کسان مړه کړي دي. چارواکو پرون ویل چې د دې شربت د کارونې له کبله دغه شمېر کسان په ختیځ ښارګوټي ګجرانوالا او ورسیرمه کلیو کې مړه شوي دي. د هند پولیسو شپږ کسان د یوې درویشت کلنې نجلۍ په وژنې تورن کړل. دوی روانه میاشت په نوي ډیلي کې په یوه بس کې دغه ښځه ډېره سخته ډبولې وه او ډله ییز جنسي تیری هم ورباندې کړی و. بیا یې له بسه لاندې غورځولې وه. د نوي ډیلي د پولیسو ویاند راجن بخت پرون وویل چې که چیرې دغه شپږ کسان د دسمبر د شپاړسمې په وژونکي برید رسمن محکوم شول، شاید د مرګ له سزا سره مخامخ شي. د دې برید قرباني چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، د طب پوهنځي یوه محصله او د یوې نیستمنې کورنۍ غړی وه. او د ایټالیا پخوانی صدر اعظم سیلفو برلوسکونی پرون وویل اوسنی صدر اعظم ماریو مونتی چې له خپلې دندې لرې کېدونکی دی، د دې لپاره چې د فبروري میاشتې ملي انتخابات وګټي، په خپل مرکزي ائتلاف کې له کیڼ اړخو سره توطیه جوړوي. مونتی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د اصلاحاتو په یوه ایجنډا یو پراخ ائتلاف راټول کړي چې هدف به یې په دې هېواد کې د اقتصادي بحران کمیدل وي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دې خبرې مجلې په دوام کې په دغو موضوعاتو لږ په رڼا تفصیل اچو. یو افغان وکیل مدافع وکیل وایي
موږ تقریبا محاکمه ګټلې ده.
د دعوی د ګټلو په صورت کې به جرمني د کندوز د 2009 کال د بمبارۍ د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د مځکو د غاصبانو د نومونو پر نه افشا کېدو اعتراض وکړ.
لویو غاصبینو یو لکو 18,999 جریبه دولتي ځمکه غصب کړي.
په لوګر کې چارواکي د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون د تیاریو خبره کوي. د دایکندی ولایت له چارواکو د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ د اوسیدونکو له شکایت او ولایتونو ته د ډاکټرانو له نه تګ څخه د کریم خلیلی له ګیله مو هم خبرو. د دغه مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې هم کتنه کوو. سات و بجې او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله آزادۍ رادیو ته خبرې. په جرمني کې میشت یو افغان مدافع وکیل چې په کندوز کې د لسکونو ملکی قربانیانو داوا مختبیای ډاډه دی چې وروستۍ محاکمه به هم وګټي او د قربانیانو کورنیو ته به ټول ټال څلور میلیونه او څلور لکه ډالر غرامت ورکړل شي. کریم پوپلوی وروستۍ محاکمه به د 2014 میلادي کال په مارچ کې وشي. د 2009 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په کندوز کې د جرمني ځواکونو په امر د تیلو پر دوو ټانکرونو چې وسلوالو طالبانو نیولي وو بمباري وشو او په نتیجه کې په لسګونو بېګنا ملکیان چې له دغو ټانکرونو یې تیل وړل ووژل شول. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
افغان مدافع وکیل کریم پوپل چې له ازادي رادیو سره خبري کولې وویل د خپلو همکارانو په مرسته یې کره اسناد او شواهد راټول کړي چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې به په وروستۍ محاکمه کې محکمې ته قناعت ورکړي.
موږ
تقریبا محاکمه ګټلې ده ځکه د جرمني او اروپا د حقونو او نړیوالو تړونونو له مخې مو شکایت مدلل دی. د جرمني دولت په هیڅ مرحله کې نه دی توانېدلی چې خپله دفاع وکړي. که څه هم وکیلان یې نیولي خو د دوی دلایل شایي ونه کړای شي محکمې ته قناعت ورکړي. موږ لومړۍ محاکمه ګټلې او په دوهمه محکمه کې به مو خبرې لا مدللې وي.
راپور نوې د 2009 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په کندز کې د جرمني ځواکونو یو قومندان د تیلو پر دوو ټانکرونو چې وسلوالو طالبانو نیولي وو د بمباري امر وکړ. جرمني ځواکونو په پیل کې ویلي وو چې په دې پیښه کې ملکیان نه دی وژل سوي خو وروسته یې یوازې د یو نوي ملکیانو مړینه تایید کړه. د قربانیانو مدافع وکیل کریم پوپل بیا د وژل سویو او ټاپیانو شمیر زیات شي او وایي د وژل سویو او ټاپیانو تذکري او د پیژندنې نور اسناد راټول کړي او دای ثابته کړي چې وژل سوي کسان یو سلو درش تنه او ټاپیان یو شتنه و. شغلی پوپل وایي د وروستۍ محاکمې د ګټلو په صورت کې به هرې کورنۍ ته له 1,500 څخه نیولې تر 80,000 یورو پورې مالی غرامت ورکړل سي.
د یو سلو و دېرش وژل شویو کورنیو لپاره مو 3,300,000 یورو چې 4,400,000 ډالره کیږي غوښتي. هرې کورنۍ ته له 1,500 یورو څخه نیولې تر 80,000 یورو پورې غوښتنه کړې ده.
دا چې ولې د کندوز د قضیې بهیر دومره وځنډید، ښاغلی پوپل وایي د جرمني د محاکماتي بهیر د اصولو له مخې که څوک په محکمه کې خپل شکایت درج کوي لږ تر لږه باید یو کال انتظار وباسي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې ځینو غړیو د مځکو د غاصبانو د نمونو پر نه افشا کېدو انتقاد وکړ. د ولسی جرګې د څېړنې او مطالعې ځانګړي کمیسون وویل د دولت له مربوطو ارګانونو سره د ګډو څېړنو په نتیجه کې ثابته کړه چې په ټول هیواد کې څه باندې یو میلیون جریبه دولتي مځکه غصب شوې ده. که څه هم د ولسی جرګې غړیو ټینګار کاوه چې د غاصبانو نمونه دې افشا شي، خو کمیسون له دې کاره ډډه وکړه او ویلي چې په دې اړه باید نورې څېړنې وشي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د دې کمیسیون غړي صالح محمد سلجوقي د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې پر دغه دولتي ځمکو په غیر قانوني توګه کورونه، دوکانونه، مارکیټونه، خارګوټي او داسې نور جوړ شوی دي.
لوی غاصبینو یو لکو 18,999 جریبه دولتي ځمکه غصب کړي. په دویمه درجه کې هغه غاصبین راځي چې یو لکو 9,000 جریبه ځمکه یې غصب کړي ده. په همدې ترتیب د یو جریبه دولتي ځمکې غاصب هم په ګوته شوی او لستونه یې ترتیب شوی دي.
د ولسی جرګې ځانګړي کمیسیون دا څېړنه د کرنې، عدلیې، کورنیو چارو او ښاري پراختیا د وزارتونو لوی څارنوالۍ، سترې محکمې او ښاروالیو سره د ګډو څېړنو په لړ کې ترسره کړي دي. سلجوقي دا هم وویل یوازې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې څه باندې 30,000 جریبه ګران بیه دولتي ځمکه یوازې د 12 لویو غاصبینو لخوا غصب شوې ده. دغه هم وویل تر اوسه چې په هیواد کې څومره خارګوټي جوړ شوي 223 پر 2,30,000 جریبه غصب شوي دولتي ځمکه ولاړ دي. د دې راپور له خپرېدو وروسته د جرګې یو شمېر غړو جدي تاکید وکړ چې دا کمیسیون د دولتي ځمکو د غاصبینو نمونه په موجوده غونډه کې افشا کړي. ډاکټر رمضان بشردوست وویل
موږ چې د کمیسیون څخه غواړو هغه دا چې دوی وایي د ځمکو 12 لوی غاصبین دا غاصبین خو پیریان نه دي. کمیسیون باید واضح کړي چې دوی څوک دي او په کابل ښار کې کوم ځمکې غصب کړي دي.
د جرګې ځینو غړو وویل د ځمکو د غاصبینو د نمونو نه افشا کول کېدای شي خلکو ته دا شکونه پیدا کړي چې ګواکې د دې کمیسیون غړي غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر غاصبین تر فشار لاندې راوړي. خو د کمیسیون غړو وویل چې په دې اړه نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده او له بشپړېدو وروسته به د غاصبینو نمونه اعلان شي.
ولسی جرګې کابو دوی میاشتې مخکې له خپلو غړیو څخه یو کمیسیون جوړ کړی و څو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دولتي غصب شوي مځکې په ګوته او غاصبان افشا کړي. خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د ولسی جرګې غړي حاضر نه شول چې د غاصبانو نمونه افشا کړي. که تاسې قدرمن اوریدونکي په دې موضوع غواړئ تبصره وکړي د 8 بجو له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. له 8 بجو وروسته میکروفون ستاسو پروگرام لرو او د میکروفون ستاسو پروگرام موضوع همدا ده. د لوګر ولایت چارواکي وایي که وسلوال طالبان د خلکو له وژنو او ځورولو لاس وانخلي شایي چې په وړاندې ولسی پاتون وشي. د دوی په خبره د مرکز او ځینو ولسوالیو اوسیدونکو او کارګرانو له والی سره په کتنه کې ویلي دوی د طالبانو له وژنو او ځورونو پوزې طرف راغلي دي. د لوګر چارواکي وایي د پاتونوالو هر ډول مرستې ته تیار دي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات تراوروي.
د لوګر ولایت چارواکي وایي د مرکز پولی عالم او ځینو نږدې سیمو لکه کلنګار او نورو کلیو په لسګونو اوسیدونکو پرون والی سره په کتنه کې وویل چې دوی د طالبانو له لاسه له وژنو او ځورونو څخه په تنګ سوي او ان دې ته تیار دي چې ولسی پاڅون وکړي. د لوګر د ولی وین دین محمد درویش ازادي رادیو ته وویل چې دولت هم له دغو کسانو سره د همکارۍ ژمنه وکړه.
دوی ویل چې دغه وژنه یا ځورونه بند نشي، موږ دې ته چمتو یو چې قیامونه وکړو، د خپل سیمه دفاع وکړو او د دغو کسانو په وړاندې ودرېږو. دولت وعده وکړه چې د همدغو جنجالي سیمو مشرانو سره ملاقات وکړي تر څو دغه وژنه مخه ونیول شي.
په لوګر کې په وروستیو دریو کلونو کې د ناامنیو پیښې او هدفي وژنې زیاتې سوې دي. په دې منځ کې هغه کارګران هم په نښه سوي چې د بهرنیو ځواکونو په ځینو مرکزونو او نورو دولتي تاسیساتو کې د بیا رغونې کارونه کوي. په پرونۍ کتنه کې دغو کارګرانو هم برخه درلوده. ټاکل شوې وه د طالبانو لخوا د خلکو د وژنو په اعتراض پرون لاریون هم وسي، خو د ځینو دلایلو له مخې دغه لاریون ونه سو. د وسلوالو طالبانو په وړاندې پرون میلادي کال کې په ځینو ولایتونو کې ولسي پاڅونونه سوي چې سیاسي کارپوهانو مثبته هڅه بللې ده. په لوګر کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله ځینې کورنۍ کابل او نور ولایتونو ته کډې تاړې سوي او راپورونه وایي د مس عینک له کان څخه چې تړون یې یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل سوی، د ناامنیو د زیاتېدو له کبله ځینې چینایي کارګران وتلي دي. د لوګر چارواکو د دې ولایت په ناامنیو کې د سیمې استخبارات ملامت کړي وه چې د دوی په وینا هڅه کوي د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر کابل امنیتي فشار زیات کړی.
دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی. د ولسی جرګې ځینو غړیو د مزکو د غاصبانو د نمونو پر نه افشا کېدو انتقاد وکړ. په جرمني کې میشت یو افغان مدافع وکیل چې په کندوز کې د لسکونو ملکی قربانیانو دعوه پر مخ بیایي وایي چې روسي محاکمه به هم وګټي. د جوشان ولایت چارواکي وای په ناڅاپي ډول د واورو او کنګلونو د ویلي کېدو له کبله څباندي څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. د یوېش تښتول شویو پاکستانی سرتیرو مړي موندل شوي دي. دوی د دسمبر په 28مه تښتول شویو چې مړي د پیښې له ځایه څلور کیلومتر لري موندل شوي دي. پاکستانی چارواکي وای پرون په کراچۍ کې په یو بس کې 14 لښت لږه څلور کسان ووژل او تر څلوېښت زیات نورې ټپیان کړل. په پاکستان کې چارواکي هغه اداوي چېډي چې ګواکې د ټوخي یو ډول شربت په تیرو درو ورځو کې لښته لږه څلورویشت کسان مړه کړي دي. د هند پولیسو شپږ کسان د یوې درویشت کلنې نجلۍ په وژنې تورن کړل. او د ایټالیا پخواني صدراعظم سلویو برلسکونی پرون وویل اوسنی صدراعظم ماریو مونتی چې له خپلې دندې لرې کېدونکی دی، د دې لپاره چې د فبروري میاشتې ملي انتخابات وګټي په خپل مرکزي ائتلاف کې له کیڼ اړخو سره دسیسه جوړوي. سات و بجا و ولس دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. مخکې تر دې چې د نورو موضوعاتو تفصیل در وورو، جان قال کوزای به درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز اوسپانې په وروستۍ ګڼه کې د وسلوالو لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره د یو افغان عسکر د وژلو د ویډیو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. په یوې زړه دردونکې ویډیو کې چې د افغانستان ملي تلویزیون له لارې خپره شوه وښودل شول چې د افغانستان د ملي پوځ عسکر محمد جان وسلوالو نیولی، د هغه د سربازۍ کارت په خلکو ورکړی او ورته وایي چې نوم دې په جګ غږ تکرار کړه. په همدې وخت کې دوه تنه قاتلان د عسکر سر او څنګ ته ولاړ دي او له یو سره توپانچا او له بل سره کلاشنکوف په لاس کې دی. یو وسلوال قاتل په ډېر بېرحمۍ او وحشیانه ډول د افغان عسکر په سر کې په توپانچې ولي او پنځه ډزې ورباندې کوي. ورپسې بل وحشي قاتل ورباندې کلاشنکوف ضربه کوي. ورسپانه لیکي دا قتل د هغه تاریخ او له وحشته ډک حقیقت یو بل مثال ده چې د افغانستان مخالف وسلوال جنگي اسیران په بند کې نه ساتي او له منځه وړي. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي افغان او امریکایي چارواکو په زورونو طالب بندیان په بند کې ساتلي، خو له طالبانو سره له یوه امریکایي پوځي بووي برګدال پرته نور څوک نشته. ورسپانه لیکي د طالبانو ویان دوی ته ویلي چې طالبان جنگي اسیر نه وژني او د اسلامي شریعت پر اساس ورسره چلند کوي. خدای هم ونه ویل چې تر اوسه څو تنه جنگي بندیان ساتلي دي. د طالبانو ویان د افغان پوځ د سرتیری محمد جان پړه ورسپانه ته ویلي دوی به په دې اړه څېړنه وکړي چې دا په رښتیا هم یو قتل او که د دښمن پروپاګند دی. امریکا چاپ وال سټریټ جرنال ورسپانه په افغانستان کې د سولې د عملی د پیچلتیا، د گاونډیانو د مداخلو او د طالبانو د استازو د مجهول هویت په اړه یو اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او له یو لړ توضیحات وروسته لیکي د طالبانو، افغان حکومت او نورو ترمنځ لومړنۍ مخامخ غونډه د جون د میاشتې په 28مه د جاپان په کیوتو ښار کې شوې وه او ورپسې د دسمبر په 30مه د فرانسې په شانتیلي ښارګوټي کې یو ځل بیا د طالبانو، افغان حکومت، حزب اسلامي او پخواني شمال اتحاد استازي سره جرګه شول. خو اوس به ولیدل شي چې دا غونډه او کتنه به څه نتیجه ورکړي او کنه، او آیا دا غونډه به د سولې له عملي سره مرسته وکړي. وال سټریټ جرنال لیکي هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي. ورسپانه د سولې د ځینو ګډونوالو د خبرو په اساس لیکلي چې دا غونډه د تفاهم او یو د بل په دریزونو د پوهېدو غونډه وه او د سولې مذاکره نه وه. ورسپانه لیکي طالبان لا هم ځان ته د افغانستان اسلامي امارت وایي او لا هم ځان د افغانستان یوازینی مشروع حکومت بولي. دوی وایي د پاریس غونډې ته استازي د دې لپاره استولي و چې خپل دریځ هلته روښانه کړي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د تعجب خبره خو دا وه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ وویل دا نه ده معلومه چې د پاریس په خبرو کې د طالبانو دوه استازي د کومې ډلې کسان دي. دوی ویل افغان حکومت د دغو استازو د هویت په اړه زیات معلومات نه لري.
د روزګان د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې مرکزی دولت دی د دوی ولسوالۍ له تجزیې وشغوري. د خلکو په وینا د دایکنډي سیمه ییز چارواکي غواړي چې د دې ولسوالۍ پښتانه او هزاره اوسیدونکي له یو بل څخه بیل او ولسوالۍ په دوو برخو وویشي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور لري.
د روزګان د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دایکنډي چارواکي غواړي د دوی ولسوالۍ پر دوو برخو وویشي او یو برخه په روزګان او بل برخه په دایکنډي پوري وتړي. د خلکو په خبره د سیمایزو چارواکو دا پریکړه د ګیزاب د ټولو اوسیدونکو لپاره د منلو وړ نه ده او له مرکزی دولت یې وغوښتل چې د دې کار مخنیوي وکړي.
موږ هغه مشکلات چې ورور دغه سیاحت ناغلي په دایکنډي کې ناشي موږ د روزګان د ولایت مربوط یو. موږ دغه ټول خلک راټول شوي دي. موږ دغه د دایکنډي ولایت نه منو نه کوو د روزګان مربوط یو. هغه نه غواړو چې د ګیزاب ولسوالۍ تجزیه شي.
و مغشتل چی په دې حق له د دایکنډي د چارواکو نظر هم واخلو خو د ډیرو هڅو سره سره ونه توانی دو. بل خو د روزګان د والی ویان عبد الله همت وای چی تر اوسه د روزګان د ولایت مقام سره په دې حق له تماس نه دی نیول سوی او کچيري په دې حق له د دوی سره د تماس پرته پریکړه کیږي دا به د منلو وړ نه وي.
دایکنډي په خپل د دې تسهیل صلاحیت ون لري. روزګان مرکز تلنکوټ پوند تورې اړوند ولسوالۍ دا چې په بل ولایت کې تصمیم نیول کېږي دا به غیر قانوني وي.
دایکنډي چې مخکې د روزګان یو ولسوالۍ وه د نوي دولت په پیل کې د روزګان څخه جلا او په ولایت واړول سوه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وی د هیواد په ټولو ولایتونو کې د روغتیایي کارکونکو په ګمارلو کې مساوات په پام کې نه نیول کیږي. محمد کریم خلیلی پرون د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په درې ورځني سیمینار کې دا موضوع یاد کړه. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره د څلور دیش ولایتونو روغتیایي مسؤلان راغوښتي دي. د ازادي رادیو خبريال محمد معصوم میوان له کابل په دې موضوع راپور لري.
د ارګمانې دوه مرستيال محمد کریم خلیل د روغتیا وزارت کارونه وستایل خو په خبرې چې لا هم د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې خلک معیاري روغتیایي اسانتیاوت نه سي رسیدلای.
زموږ ډاکټران او متخصصین په خارونو په ځانګړي ډول د هیواد په مرکز کې سره راټول دي او ډېر لږ غواړي چې د هیواد په لیرې سیمو کې دنده اجرا کړي. د همدې لامل خلک لستونز سره مخ او له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي او عدالت د روغتیایي خدماتو په برخه کې زیانمن شوی.
روغتیا وزارت انتقادونه داسې وخت کړی چې د وزارت روغتیایي خدمتونو په مساوي ډول د وړاندې کولو لپاره درې ورځنی سیمینار د څلور دیش ولایتونو د روغتیایي مسؤلینو په ګډون پیل کړی. د روغتیا وزارت وایي چې په دې سیمینار کې به روغتیایي کارکونکي پر خپل ستونزو او اړتیاو بحثونه وکړي. خو د دې سیمینار یو شمېر ګډونکوونکي هم پر حکومت له دې عمل انتقادونه کوي چې د کارکونکو په ګمارلو کې عدالت په پام کې نه نیسي. د خوست ولایت روغتیا رئیس ډاکټر احمد سیر احمدزی او د دایکنډي د روغتیا رئیس تیمور شاه
په مجموع کې هغه سیستم د صحت تامې چې فلر په افغانستان کې تطبیق کیږي یو دوګنګي سیستم دی. هغه زنانه سټاپ چې پولیس کې باید موجود وي په دې سبب مو مشکلات لري. مو زنانه سټاپ نه لرو.
که مشکلات دیگه ای که داریم کمبود استاف داریم در سطح ولایت.
خود روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره کوششونه پیل کړي. د روغتیا وزارت سره یاد دلیل وایي چې ولایتونو او سیمو ته د روغتیایي کارکونکو د لیږلو لپاره د هغوی د هڅونې په هدف امتیازي تنخواه هم ټاکلې.
پرزی کار وزارت ساعت عامه معاشات منطقوي را معرفي کړه.
د دې
کار لپاره د روغتیا وزارت سیمایي تنخواه معرفي کړي، یعنی د ولسوالۍ په کچه زموږ همکاران چې د ولسوالۍ په کچه کار کوي سیمایي زو معاشونو ته ورپېژندل سوي. د ښځو لپاره 250 په سلو او د نارینهو لپاره 125 په سلو کې سیمایي تنخواوې ډېرې سوي.
په لیرو ولایتونو او سیمو کې ناامنۍ او روغتیایي کارکوونکو ته د ستونزو جوړولو له امله اوس مهال ډېر لږ روغتیایي کارکوونکي په لیرو سیمو کې کار کولو ته زړه ښه کوي.
د روانې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه هم لرو. د بغلان ولایت مسؤلان وایي چې د دغه ولایت د دوو پخوانیو قمندانانو د نیولو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د مرکزي بغلان ولسوالۍ د پخواني امنیه قمندان او ولسوال محمد کمین او امیرګل د نیولو حکم وروسته له هغه ورکړ چې هغوی د کورنیو چارو وزارت له حکم څخه چې د دوی د ګوښه کېدو په اړه مخالفت وکړ. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي ویلي د دوی لخوا ټاکل شوي پلاوی په خپلو تحقیقاتو کې د دغو دوو پخوانیو مسؤلانو سپیناوی کړی دی. په دې اړه له کابله د احمد زبیر ژمن راپور واوري.
په داس حال کې چې په بغلان ولایت کې د دوو پخوانیو سیمه ییزو مسؤلینو د نیولو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، داسې ښکاري چې د دغو دوو تورونو کسانو د نیولو په اړه د ولسي جرګې د غړو نظر هم بدل شوی دی. د ولسي جرګې دوی منشي فرهاد اعظمي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا یو مبهمه پېښه وبلله، خو وی ویل د جرګې پلاوی د محمد کمین او امیرګل په نوم د دغو تورونو کسانو سپیناوی کړی دی. هغه ویل د ولسي جرګې د راپور له مخې د هغوی د حیثیت د اعادې لپاره باید اقدام ماتوشي.
هغه پلاوی چې خپل راپور یې وړاندې کړ وی ویل چې د هغوی حیثیت باید اعاده سي، په خپلو دندو باید وګمارل سي. مسأله د هغو مسایلو پر خلاف یو بل ډول ده چې په رسنیو کې انعکاس موندلی، نو تر څو پورې چې کوم پلاوی ټاکل کېږي هلته ځي او خپل راپور برابروي، او تر څو پورې چې د پخوانیو څېړنو راپور غلط ثابت سوی نه وي همدا پخوانی راپور ولسي جرګې ته مشروعیت لري. نو موږ ته هماغه وړاندې سوی راپور د اعتبار وړ دی.
تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ د بغلان د مرکزي بغلان د ولسوالۍ د پخواني ولسوال او امنیه قمندان امیرګل او محمد کمین د نیولو حکم کړی دی. په دوی تور دی چې د ګوښه کېدو په اړه د کورنیو چارو وزارت د امر پر خلاف په وسلوال مقاومت لاس پورې کړی و. د راپورونو له مخې له پولیسو سره په نښته کې دوی ماتې وخوړه، خو په دې نښته کې دوه کسان ووژل شول او یو شمېر ټپیان شول.
په همدې خبرونه کې مو واوریدل چې په افغانستان کې یو شمېر محدودو زورواکانو او غاصبانو په ډیر شمیر ځکه خصوصا دولتي ځمکې غصب کړې دي. د ولسي جرګې ځینو غړیو په دې انتقاد وکړ چې د مځکو د غاصبانو نمونه نه افشا کیږي. که تاسو په دې اړه نظر لرئ د اتو بجو له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ.
د ژوند رنګونه
قدرمن اوریدونکو زما سره یو ځوان ناسته دوه ځله کسبورانو د جیب وهلی دی. مهرباني اول د نوم راته ووایه.
زما نوم وارث خان ده.
د کوم ځای اوسیدونکی؟ اوس چیرته اوس؟
اوسیدونکی مخکې د لغمان او اوس بلن اوسیږم په دې ساوس کې.
نو څه کاروبار کوې په دې ساوس؟
دې ساوس اوس بلن زمیندار کوم، ځمکې کرم.
اوس نو دا قصې راته وکړه، دا دوه وارې چې خلکو لوټلی دغه راته ووایه.
نو زه سوابه کې دکاندار وم، راتلمه بازار ته سودا مې اخیسته، او په لاره کې رسم داسې په ټونس موټر کې ناست نورغلی سړی ښکته کېده پورته کېده، په دغه ښاټ کې دوه کرانه بس بکسه د جبو هله، او دې کې وی دوه کم څلور زره کالدار وی او څلور زره غانه وی غالبا. بس کلم سودا واکه چې ملاس بکسه نه و، خراب تورات کلم دوی خدای غر کې.
ته هیڅ پونس وی دی څنګه در نه و؟
نو سم بس جبنه بس بکسه وته ونه.
کوم جیب کې دی و؟
دا دی واسکټ په جیب کې و.
واسکټ په کوم دا دی بغل جیب کې دی سر جیب؟
د بغل جیب کې و، خو زنجیر دی واسکټ نه و، بده خو هین کې رانه وستلې و پونسم. او بیا دویم ځل دا بد خاطر دی کابل سره علامه چې څون تر و مدته
دا څو وخت
دا یار جمعه بکیږي څنګه مې اوسره ناس تو صدر اغوسته او خو غټ سره بس په دغه په خلاص باندې چې الله ساته وکړه د ما جم نه زنجیر خلاص کړه او 9000 شپک افغانۍ را نیوسته. څه کله ز کوس مر وسکل کې پیسې نه وی ډیر خپه کړم په واده په ظلم واده مراسم
د بیا څو در نه یوړ
در نه ویو ډیر ول 9000 شپک افغانۍ.
نو ګوره دا دوه واره کې چې کسبوران د تا جیب وای دا دوه واره د بغل په جیبونو کې پیسې
یاره دا دوار زل په بغل په دې واسکر په جب کې.
نو دا دوار واره زنجیرونه نو
دا پر خو زنجیرو زنجیر ولا کشکړ په نسوم په
ولا. نو عجیب ده، ما خدا شک ته چې دا به امغه د پیښور والا او زکه ته ځان نه بيدارې.
نه خدای علم زه کوم یو یو هله.
نو څه فکر کوي دا پیسې به څلای څنګه وساتي په کوم جبونو کې وساتي؟ تا خو 2000 ګور زربې لیدلې نظر دې څه ده چې صبرانه ونه
کټه اغوستي او زنجیر امینو جاکټ واسکټ لاندې کمیس لاندې واسکټ جب بهتر جب ده او دی واسکټ جب او دی بغل جب سره دا نو دی غلو جب ده غلې وړي هغه تعلیم کړي په دیغه کې وې وبو پیاله کې وبو واچي او دا دوه ګوتې ورکتا کې سنپ کې چولې ستن په هغه وبو کې د څې ورکتا کې دا دوه ګوتې وایي څوک پوم نسی هغه ته دې درس ویلې ده
اوس څه بند بس کړای د پیسو
اوس نه وای لاندې زیرفانی غوسه دې کې کړم
دا ځل خو به داسې نه نه چې لاس درولې او ته پوم نسی
چې پوسه خو مخه سفیر ونی زما په دامه وو هم بیا و کومه
د کابل په خار کې څه معلومات لري کې صبران ډیر دي کم
کې صبران خو زه په دې معلومات لرم چې یو ابل کلیم مخ رانه کې تلیفون وي زنجیر پکې او موبایل تلیفون ډیر هم په پټ څو درې ځله خپل وټ کړم
کور دی ودان